په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان په اسنادو کې د ستونزو او یا هم د قانوني سندنه پوره کېدو په خاطر له وروستي له څخه لري کړي دي. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ولاړ شو، په مو کې د دې ساعته خبرونو ته له نوریاس نوري نه اورو.
سرکم پا مکری د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د تعلیمي او نورو اسنادو د څېړلو په نتیجه کې لسګونه کاندیدان د کاندیداتورۍ له لسته وایستل. د ګونل چارواکي وایي د ملي اردو هغه دوه سرتیري چې نږدې یوه میاشت مخکې د دې ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوي وو، نن خوشې شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته په کریمیا کې د دې هیواد اقداماتو په خاطر د پراخو سیاسي او اقتصادي زیانونو خبرداری ورکړ. د روسیې ولسمشر د سوچي د پارا اولمپیک لوبو کې وویل چې موسکو باید کریمیا د بحران په خاطر ملامت نشي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د تعلیمي او نورو اسنادو د څېړلو په نتیجه کې لسګونه کاندیدان د کاندیداتورۍ له لسته وایستل. د کمیسیون ویان ناظر محسنین په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
بر اساس آخرین تصمیم و
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې له مخې نن ټول واټیا تنه له لسته څخه وایستل شول. د کاندیدان د هغو څلور سوو کاندیدانو له ډلې دي چې کمیسیون یې له څو ورځو راهیسې د اسنادو په اړه څېړنه پیل کړې ده. محسنی دغه راز وویل یو شمېر نورو کاندیدانو ته یې وخت ورکړی چې د خپلو اسنادو دفاع وکړي او که هغوی بریالي نه شي د کاندیداتورۍ له لسته به یې وباسي. د یو بل خبر له مخې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو محسسې نن د کاندیدانو د انتخاباتي سرغړونو په اړه یو راپور خپور کړ. د دې محسسې اجرایوي مشر جانداد سپین غر نن خبرلانو ته وویل
د دولتي امکاناتونو د استفادې مسله متاسفانه په څلور دېرش ولایتو په ټولو کې په شکل د اشکالو لیدل شوې ده. دولتي محلات بعضي کاندیدانو ته په اختیار کې ورکول شوې دي. والیان هم په شکل د اشکال دخیل دي، حتی ځینی وزیران په کمپاین کې د دخالت کړی.
سپین غر دغه راز وویل چې دغه راپور په ټولو ولایتونو کې د یو سلو درویشتو انتخاباتي کمپاینونو د څارنې په اساس برابر کړی او زیاته کړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د انتخاباتي سرغړونو شپږ ویشت پیښې ثبت کړې دي چې د حکومتي کسانو د لاسوهنې د کاندیدانو لخوا د تهدیدونو او حکومتي اسانتیاو څخه د ګټې اخیستنې پر موضوعاتو څرخي. د افغانستان لامنیتي ځواکونو سره د مرستو په ترڅ کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د روزنې ماموریت نن له کورنیو چارو وزارت سره د پولیسو لپاره څلور زرهي لند کروزر موټر مرسته وکړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د روزنې د ماموریت مسؤلین وویل چې دا موټر په کمپیوټري سیستم، مخابري، سټلایت نقشې او نورو وسایلو سنبال دي. د پلاسال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغانستان په امنیتي برخه کې د نړیوالو ټولنې ملاتړ ته دوا اړتیا لري. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په سیمه کې د تروریستي شبکو فعالیت دوام لري او افغانستان د نړیوالو ټولنې له مرستې پرته له دې شبکو سره مبارزه نشي کولی. تر اوسه هم د حقانی او القاعده په څیر شبکې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې فعال دي او په دې کې شک نشته چې دغه شبکې افغانستان ته یو جدي ګواښ دي. ښاغلی صدیقي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد خبرداری ورکړ که چیرې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي په دې هیواد کې به القاعده بیا فعاله شي. د کونل چارواکي وایي د ملي اردو هغه دوه سرتیري چې نږدې یوه میاشت مخکې د دې ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوي وو، نن خوشې شول. د کونل والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. په هغه پیښه کې یوویشت سرتیري طالبانو په حمله کې وژل شوي وو او شپږ نور طالبانو له ځان سره بیولي وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي اردو هغو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل چې د کونل په غازي آباد کې د طالبانو په حمله په شا تمبولې وه. جمهوری ریاست د ویان مرستیالی عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیرو د غازی آباد د حمله په دفع کولو سره د ډیرو عسکرو د مرګ ژوبل مخه ونیوله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته په کریمیا کې د هیواد اقداماتو په خاطر د پراخو سیاسي او اقتصادي زیانونو خبرداری ورکړ. مرکل نن په برلین کې د پارلمان غړو ته وویل موسکو د دې پر ځای چې د ثبات لپاره د یو همکار په توګه رول ولوبوي د اوکراین له کمزورۍ ګټه پورته کړې ده.
فور دین فال داس روسلاند دی لاګه ان د اوکراین وایتر دیسټابیلیزیرت
روسیا لکه د تیرو اونیو په څیر خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. موږ به د یو داسې مصیبت شاهد وو چې هغه به یوازې په اوکراین پورې محدود نه وي، بلکې هغه به د روسیې ګاونډیانو ته هم ګواښ متوجه کړي. دغسې یو حالت به یوازې له روسیې سره د اروپایي اتحادیې اړیکې بدلې نه کړي، بلکې هغه به روسیې ته له دواړو سیاسي او اقتصادي پلوه ډیر زیان ورسوي. مرکل وویل د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا باید تر پوښتنې لاندې رانشي او په کریمیا کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه وبلله. هغې وویل که روسیه له خبرو اترو چې نتیجه ورکړي ډډه وکړي اروپایي اتحادیه دې ته تیاره ده چې پرې بندیزونه ولګوي. مرکل په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په پام کې ده د اوکراین موقت صدراعظم آرسنی یاتسینوک به نن د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوچي لپاره اولمپیک لوبو کې وویل چې موسکو باید د کریمیا د بحران په خاطر ملامت نشي. د پارا اولمپیک د لوبو له استازو سره پوتین په غونډه کې له چارواکو مننه وکړه چې د پارا اولمپیک ژمنۍ لوبې له سیاسته لرې ساتلې دي. دغه لوبې چې روسیه قربنه ده د مارچ په 14مه پای ته رسیږي. پوتین د اوکراین نوم وانخیست خو څرګنده کړه چې د ده اشاره هغه پیچلي حالت ده چې تاسو ټول شاهد یاست. په همدې حال کې د سیناتور جان مکن په مشرۍ د امریکایي سیناتورانو یوه اته کسیزه ډله د روانې اونۍ په پای کې کیف ته ځي چې له روسیې سره په راپورته شوي کړکېچ کې له نوې ادارې ملاتړ څرګند کړي. له یو کال وروسته د هغو دوو چکنجونو په اړه زیات معلومات نشته چې په پاکستان کې برمته شوي دي. 25 کلنه انتونی خراستیک وه او 30 کلنه حنا همپال وه. د 2014 میلادي کال د مارچ په 23مه هغه مهال نامعلومو وسله والو د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې وتښتولې چې په یوه مینوبوس کې د هند پر لوري سفر کاوه. تر اوسه چارې دوی د یرغمل کېدو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالبه اورېدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان پاستادو کې د ستونزو او یا هم د قانوني سند نه پوره کېدو په خاطر له نهایي لیست څخه لرې کړي. په دې اړه ریپورت لرو. خو په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي او د کاندیدانو تر اوسه پورې لګښتونه کړي، د دوی له لیست څخه لرې کېدل څنګه دي؟ په دې اړه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې مشر ذکریا بارکسه.
دا بالکل دا نه منلو خبره ده چې د انتخاباتي مبارزاتو په جریان کې دوی د لیست سویستل سي.
دا نوموړي بشپړې څرګندونې ورسته په یو مرکه کې درته خبرو. لدی مهم خبره وو چې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د ورید شپږم نیټې د انتخاباتو په امنیت کې د مرستې شمنه شوې ده. افغان ولسمشر د پنځشنبې په ورځ د ملي اردو اتو سرتیرو ته د میړانې میډالونه ورکړي دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې واوري چې افغانستان وایي افغان امنیتي ځواکونو لپاره د نړیوالو مرستو پرته بشقای ستونزې وي او دوی په راتلونکو کلونو کې نړیوالې مرستې ته اړتیا لري. او د پاکستان د کراچۍ د ښار په نام نو هم رپورت درته وړاندې کوم. تاسو مخکې له ساتې راډیو نوري ته انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان پاستادو کې د ستونزو او یا هم د قانوني سند نه پوره کېدو په خاطر له نهایي لیست څخه لرې کړي. د دې کمیسیون ویان نادر موسینی د پنځم به پورزي وی خبري غونډه ته ویل چې کله انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو کاندیدانو پاستادو کې هم ستونزې ولیدل شي نو د کاندیداتوري له لیست څخه به وایستل شي. قاسم سلام الفادي اړه له کابل ریپورت لري.
تر یوې اونۍ څېړنو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له وروستي لیست څخه 8 نور کاندیدان هم لرې کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسینی د پنځشنبې په ورځ وی غونډې ته وویل چې لرې سوي کاندیدان د 400 کاندیدانو له ډلې څخه دي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په اسنادو کې ستونزې وي.
بر اساس آخرین تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ورستۍ پریکړې له مخې له هغو کسانو څخه چې سن یې کم و د طبیعت تذکرې جعلي وې، بې سواده وپېژندل شول او د 12 ټولګي د فراغت اسناد یې نه درلودل، په مجموع کې نن 8 کسان حذف شول.
نوموړی وایي په لرې سوو کاندیدانو کې 55 یې په اسنادو کې ستونزه درلوده، 3 کسانو جعلي تذکرې درلودې او 9 یې قانوني سن نه و پوره کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه باندې یو اونۍ مخکې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړل چې د پوهنې وزارت لخوا د کمیسیون ته استول شوی و. د دې کمیسیون مسؤلین وایي نور 1500 هغه کاندیدان چې په تعلیمي اسنادو کې ځینې ستونزې لیدل شوي د یاد کمیسیون ولایتي دفترونو ته راجې شوي دي. ښاغلی موسینی دغه راز ویل چې له 500 کاندیدانو سره چې په اسنادو کې ستونزې شته نه دي توانېدلې اړیکه ونیسي او دوی ته تر راتلونکي شنبې ورځې پورې وخت وټاکه څو له خپلو اسنادو دفاع وکړي، که نه نو هغوی به هم حذف سي. تر دې مخکې فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون ځکه انتقاد وکړ چې دوی د کاندیدانو د اسنادو څېړنه ناوخته پیل کړله. خو د یاد کمیسیون چارواکي وایي د پوهنې وزارت د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل وروسته د 900 کسانو لست ورسپارل چې اسنادو یې ستونزې درلودې. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسنی ویل چې دا مهال په استثنا د نورستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو ولایتي دفترونه فعال سوي دي.
با استثناء ولایت نورستان
پرته له نورستانه چې هلته د واورې د ورېدو او د لارو د بندېدو په خاطر زموږ دفتر نه دی فعال شوی، په پاتې ټولو ولایتونو کې د یوې اونۍ راهیسې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دفترونه فعال دي.
دفاتر کمیسیون شکایت انتخاباتي فعال است.
موسنی وایي که تر دې وروسته هم دوی ته د کوم کاندید په اړه شکایت ورورسېږي او په اړه یې قوي شواهد پیدا کړي، نو د کاندیداتورۍ له لسته به لرې سي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د هود په 14مه پیل سول او د حمل تر 14مه به دوام وکړي. شاوخوا 2200 کسانو ځان نور ته کاندید کړي دي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان په اسنادو کې د ستونزو یا هم د قانوني سندنه پوره کېدو په خاطر له وروستي لستې ایستلې دي. خو د انتخاباتي شکایتونو دغه پریکړه څومره پر وخته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې لمشر زکریا بارگزی سره جمیل ظریف په همدې موضوع کې د لنموړې په فایل کې وایي.
وخت چې اخرنۍ لیست د کاندیدانو اعلان سي بیا هغه کې تغییر نشي راتلای. یوازنی موضوع چې د انتخاباتو په قانون کې سرګند د غدا دی کچیر د شکایت کمیسون ثبوت پیدا کړي چې کاندیدان د شرایط وړ نه و نو په صورت کې دوی کولای شي چې دا کاندیدان د لیست حذف کړي. مګر مهمه مسله دا ده چې د فعلن لپاره دوی انتخاباتي مبارزات شروع شوي دي. د کاندیدانو او دوی کوم مصارف کړي دي او په ځینو ځایو کې غونډې ترسره کړي دي. زه فکر کوم دا بالکل د نمنلو خبره ده چې د انتخاباتي مبارزاتو په جریان کې دوی د لیست سوي سلسي دا به د انتخاباتو په پروسه باندې نوړی اغیز ولري. د شکایتو کمیسیون دا باید د افغانستان خلکو ته په ډاګه کړي چې څنګه دوی په ډیر ځنډ باندې دا موضوع ته رسیدګي کړي ده.
برکسي سیب لکه څنګه چې تاسو مو ویلي د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدانو د اوس مهال خپل کمپاینونه پیل کړي دي. خپل کاندیدان هم وایي چې موږ دغه ملګختونه کړي دي. څه فکر کوي چې ولې د انتخاباتو شکایتونه ورېدو کمیسیون نه توانیدل په دې چې تر دې مهال یې دغه لیست نه
دا باید شکایت د کمیسیون سره وپوښتل شي چې دوی ولې په دې باندې نه دي توانېدلې چې هغه شکایتونه چې د دوی په اړه باندې موجود وو د هغې په اکړه باندې څېړنه وکړي او په ډېر ژر وخت کې د پوهنې د وزارت څخه یا د نورو ارګانونو څخه معلومات ترلاسه کړي. مګر د فعلن دپاره چې موږ انتخابات ته تقریبا د 20 ورځې لرو دا بالکل د نه منلو خبره ده او د شکایتو کمیسیون باید د افغانستان خلکو ته ځواب ووایي چې په کوم دلیل باندې د دې کاندیدانو د شکایتونو یا د دوی د کیدلو د شرایطو د نپر کیدو په مورید باندې دوی ولې پسند باندې فیصله کړی دي. اوار څومره چې دا مسله ډیری شي دا ورکوونکو ته ډیر غټ مشکل جوړوي د دې په خاطر باندې چې د دې کاندیدانو نمونه وخت د رای په پانه کې چاپ شوی دي.
یعنی هغه کسان چې ځانونه کاندید کړی دي او څه فکر کوي کله لس نوې سل شي دوی به څنګه سرنوش سره مخامخ شي دوی به څه عکس العمل وخی؟
فکر کوم چې عکس العمل به مختلف وي د دوی په ملاتړ پورې مربوط او په دوی پورې مربوط. زه د شکایتو د کمیسیون غواړم چې هغه حساس مسایل چې د انتخابات پروسه کې مطرح کیږي په خپل وخت باندې د دې په خاطر باندې چې د انتخاباتو پروسه داسې یو پروسه ده کچیرې تاسو خپل کار په وخت زمان باندې سرته ونه رسوي مکمل پروسه تر سوال لاندې راځي. زه فکر کوم چې د شکایت کمیسیون باید ارسونه چې شر کې په دې اکل خپل فیصله وکړي او پریږدي چې دا کاندیدان د انتخاباتو په پروسه کې فعال وند وخت.
سموګه غلازه د ایراډیو ناوړی و موریدل چې د افغانستان کې د دیموکراسي د څار د ادارې مشر زکریا بارکسه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه چې واټیا کاندیدان د اسنادو کې د ستونزو یا هم د قانوني سندنه پوره کېدو په خاطر له نهایی لیست څخه ایستکړي یو څه ورسته غني. بلخ پاکستان له افغانستان سره د ورید شپاره سمینټې د انتخاباتو په امنیت کې د مرستې شمنه وکړه. اسلام آباد په داسې وخت کې د شمنه له کابل سره کوي چې افغانستان د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکلی او دا کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي اوزو امنیت ته د وس لپاره اندېښنه لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر تروري.
پاکستان له افغانستان سره شمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغان حکومت د ورید شپاره سمینټې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي او په تیرې وی میاشتې کې په ځینو ولایتونو کې لکه کونړ او فراه کې پوځي عملیات هم وکړل څو انتخاباتو ته زمینه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د پاکستان د ژمنې په ارتباط وویل.
We will extend whatever help
موږ به هر راس مرسته چې موږ له خوا یې اړتیاوي وکړو، هر ډول غوښتنه چې افغان حکومت یې له موږ څخه کوي او موږ یې وس لرو. د افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو د اوښتو مخه نیولی شي. خو د انتخاباتو د امنیت ساتنې د کمیسیون مشر محمد سالم احساس وایي چې د انتخاباتو امنیت ته یوازې په جنوب او ختیځ کې نه، بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم اندېښنه شته.
زموږ سقوط سایټونه چې دي تقریبا په اکثریت ولایت کې دي، زموږ داسې نه دی چې مشخص موږ په یو زون کې یا په یو استقامت کې، دا زموږ په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، قندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بادغیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګو کې شته. نو زموږ په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایټونه تقریبا تقسیم دي سره.
جنرال احساس یاتبی چې په ځینو ولایتونو لکه غور کې خپل سره وسلوالو ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون امنیتي کمیسیون ته 1,118 مرکزونه معرفي کړي دي چې امنیت یې وساتل شي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مسؤلان وایي چې اکثر مرکزونه خوندي دي او په ځینو سیمو کې چې ستونزې شته هلته به هم هڅې وشي چې د انتخاباتو تر ورځې د رای ورکولو لپاره زمینه برابره شي.
و موردل چې پاکستان له افغانستان سره د ورې د 14 منټې د انتخاباتو په امنیت کې د مرستې ژمنه کړې ده. تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نوري د انتخاباتي راپورټونو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې نامنیو د جمهور ریاست د کاندیدانو پر کمپاینونو نه وړه غیز کړي. دغه موسسه د پنځشنبه په ورځ د جمهور ریاست د کمپاینونو څارنې خپل یو میاشتنی ریپورت خپور کړ، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د فیفا دغه ریپورت غیر عادلانه بولي. ناجی صافی له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې په یو شمیر لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې سبب کیږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه یوازې په لویو ښارونو کې محدود پاتې شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د سرنې په خپل دی راپور کې امنیتي ګواښونه د دې کمپاینونو په مخ کې لوی خنډ بولي. د دې موسسه اجرایوي رئیس جاندات سپین د پنځشنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل
امنیت سبب شوه چې بشترین برنامه کمپاین متمرکز به شهرها بو.
امنیت د دې سبب شوی چې کمپاینونه تر ډیره په شهرونو کې متمرکز پاتې سي، هغه هم په لوی شهرونو کې چیرې چې حکومت حاکمیت لري او د مخالفانو فعالیتونه کم دي. لوی شهرونه تاسو ته معلوم دي لکه کابل، مزار شریف، جلال آباد، هرات چې تر ډیره په کې کمپاینونه تر سره شوی دي.
نو موري وویل چې په نورستان، کونړ، زابل او خوست کې د امنیتي ستونزو له امله د کاندیدانو کمپاینونه ډیر کم لیدل کیږي. فیفا دغه راپور د یوې میاشتې لاسره نیورسته خبر کړ. په ریپورت کې ویل شوی چې د فیفا سرونکو د جمهوریت ریاست له 123 کمپاینونو څخه سرنه کړي چې شپږ ویشت بیلابیل سرغړونې پکې ثبت شوي. په دغه سرغړونه کې له دولتي امکاناتو څخه استفاده، ګواښونه او په کمپاینونو کې د طرز عملونو نه مراتول شامل دي. نوموړي پرته له دې چې د کوم دولتي مقام نوم واخلي وویل چې والیان حتی یو شمېر وزیران هم د جمهوریت ریاست په کمپاینونو کې شامل وو. خود کورنۍ چارو وزارت د امنیت په برخه کې د فیفا د غراپور ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه اظهارات مونږ کاملا رد کوو. هیڅ یو کاندید دغه اندېښنه زموږ سره نه دی مطرح کړی چې ګواکې دوی نشي کولی په یو خاص یا یو هر ولسوالۍ کې یا کمپاین نشي کولی. دغه مسایل زه فکر کوم چې د حقیقت لري دي چې دا ټول مشکلات د امنیتي ځواکونو باندې واچو.
د جمهوری ریاست د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو یادونه په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه پیښه کې د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین یو غړی په فاریاب ولایت کې وژل شوی. همدارنګه ویل کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون ځینې کارکوونکي په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی. دغه پیښې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو د انتخاباتو په مرکزونو کارکوونکو او کمپاینونو د حملو خبرداری ورکړ. امنیتی مسولین وایي چې د طالبانو دغه خبرداري تش تبلیغاتي بڼه لري او په انتخاباتي کمپاینونو کې به د حمله مخاوني ول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي چې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم د دوی له ګوند څخه و، نو باید چې د هغه ځایناستی په ټاکلو کې ورسره مشوره وشي. د دې ګوند د رهبرۍ شورا غړي او ویاند واقف حاکمي ازادي راډیو ته وویل چې قسم له حقوقي پلوه ولسمشر اړ نه دی چې د مارشال محمد قسیم فهیم پر ځای د جمعیت ګوند بل کس وټاکي، خو د دې ګوند ځینې کسان د دې څوکۍ لپاره وړتیا لري. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي حاکمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا ګوند د لومړي مرستیال څوکۍ له سیاسي پلوه خپل حق بولي او که څنګه. حاکمي وایي
د قانوني له لحاظ داسې یو ائتلافي بنسټ نه لري، اما دا پرداګه ده چې مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم د جمعیت د جیګو اعضاو څخه وه او د جمعیت د رهبري شورا غلی وه. همدې لپاره او په خاص توګه د دې د اوسنۍ شرایطو په پام نیولو سره زه فکر کوم دا مهم خبره ده د سیاسي له لحاظ چې رئیس جمهور د جمعیت د شخصیتونو سره باید په دې مسأله کې تماس ونیسي او مشوره وکړي.
که چیرې ولسمشر تاسو سره په آینده کې بیا هم مشوره وکړي، نو د ستاسو د ګوند لخوا آیا کاندیدان دې څوکۍ ته شته او کنه؟
شته د رسنیو له لارې د ځینو کسان نوم اخیستل کېږي. زه فکر کوم د دوی د هغو کسانو چې نوم اخیستل کېږي هر یو به دې ته ولتیا لري.
پوښتنه دا ده چې یو څو نمونه تاسو واخلئ چې تاسو یې وړ بولئ د جمعیت.
زه نشم په مشخصه توګه د چا نام واخلم، اما زه فکر کوم په دې ډلو د دې کسانو چې د دوی په دې مناسبت نوم اخیستل کېږي تقریبا ټول دا ولتیا لري چې د دې منصب او د دې مسؤلیت پر غاله اخلي. ځینې کسان شته چې د رئیس جمهور د اوږد همکاري له وجې کیدای شي د نورو نه رئیس جمهور ته مناسب کاری.
یعنی دا کسان بیا هم کو وای څوک کیدای شي او څو نمونه که واخیستل شي؟
مثلا دا هغه کسان چې نوم واخیستل کېږي په منځ یو د اوسنۍ وزیر دفاع ښاغلی بسم الله محمدی دی. دا کیدای شي زه فکر کوم د ټولنه رئیس جمهور ته دا یو مناسب شخص کاری زما په اند او زما په فکر، اما دا په دې شرط کیدای شي دا دوه وظیفه چې دي ریاست جمهوری محال دلن مدی پاتی دی دا کولایشی دوه وظیفه پر غاله اخلی سره د دې چې وزیر دفاع پاتی کیږي بیا د رئیس جمهور لوملی مرستیالی هم پر غاله وخت.
د اسلامي جمعیت د ګوند د رهبری شورا غړی ویاند واقف حکیمی و چې وای د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د غواړي چې د مارشال محمد قسیم فهیم د ځایناستی په ټاکلو کې ورسره مشوره وشي. ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل. په دې اړه له کابله د ناجیې صافی بل راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي اردو هغو اتو تنو سرتیرو ته د میړانې دولتي مډالونه ورکړل چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو حمله په شاتم بولې وه. د کپ په 13مه د طالبانو په دې حمله کې یو ویشت عسکر وژل شوی و. جمهور رئیس د غواتو تنو سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ دولتي مډالونه ورکړل. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیاله عادل راس ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو ته د امنیت شورا د پریکړې پر اساس مډالونه ورکړل.
نن سهار جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان اتو تنو ملي اردو سرتیرو ته هغه سرتیر چې د کونړ د غازی آباد په پیښه کې د دښمنانو عملیات دفع او همدارنګ د نورو تلفاتو څخه مخنیوي کړی و، نو د دوی د میړانې په خاطر باندې مډالونه ورکول شول. دا مډالونه د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې نن دوی ته ورکول شول.
د ملي اردو د سرتیری د 201 سیلاب قول اردو منسوبین دي چې په غازی آباد کې د طالبانو د حمله پر مهال د خپل ملګرو دفاع ته ورغلي وو. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ولسمشر لدی کار څخه هر کله کوي، خو ټینګار کوي چې باید هغه شمیر سرتیرو ته چې وظیفوي غفلت کوي مجازات هم وټاکل شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امر الله امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دا ډول مډالونو د ورکولو ترڅنګ د افغان ځواکونو تجهیز ته هم لړډيري حسي وکړي.
بهتر به دغه چې موږ بل رقم دی تشویق او هغه البته تمویل د تجهیزاتو دی تجهیزات لري تشویق سي او دا ورته اكمال کومه هغه وسلې ورته اكمال سي چې دوی د جګ جګ غرونو او د زنګلون دک غرونو کې دوی ته په ګټه باندې تمامیږي هغه سلا او وسلې به دوی ورکړ سي. په کار خدا دا چې دوی په تسلاس باندې کمیدالونه اخلي او هغه سي وسلې او تجهیزات دوی ته تمویل سي او ته اكمال سي. زه ګومان کوم چې نور هم د تشویق ته ضرورت لري.
حکومتي چارواکو تل ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هلې ځلې روان دي خو ځینې کتون کې وایي چې د امنیتي ځواکونو د مورال د لوړولو او په هغوی کې د نظم د لا ټینګښت لپاره باید په دې ځواکونو کې د مکافات او مجازاتو سیستم لا پیاوړی شي.
خبری مجله اوري
دا آزاد راډیو دا. افغانستان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په راتلونکو کلونو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ هم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې افغان حکومت پر راتلونکي ویلې سيزي کې د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان مردم افغانستان هغه نیاز به حمایت وسیع
افغانستان د افغانستان خلک له هم د نړیوالو ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. موږ څه مختتللی یو او نن ورځ افغانستان د امنیتي څوکونو د ورټیا په اړه هم پښکار خبري کولای شو. د افغان ولس سود نړیوالو ټولنې په ملاتړ موږ په تیرو 14 کلونو کې د ملي پولیسو او پاوځ سشتنان شو چې دای وستره لاسراوړ نه ده. صدیق صدیقی دا خبره په داسې وخت کې کوي چې امریکا خبرداري ورکړې ده که چیرته کابل له واشنگتن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نکړي شایي له افغان پوځ سره د نړیوالو په مرستو کې خنډ رامنځته شي او هغه څه باندې 4 میلیارد ډالر چې امریکا یې تر 2014 کال وروسته هر کال له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده له خطر سره مخامخ شي. دا مسأله د سیشن بی پورس په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد هم په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرو پر مهال وکړه. فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډېر ژر کمزور شي. هغه څه چې په 2015 کال کې زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښی شي داسې دي. د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د معاشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به وینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. جنرال دانفورد زیاته کړه که چیرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پای له افغانستانه ووزي نو د القاعده ترسي ډله به بیا منسجمه شي او لسیمه به د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي.
په پاکستان کې نامنه یوازې د دې هیواد په شمال لویدیځو سیمو پورې محدود نه دي. دا پاکستان په دغه تر ټولو ستر ښار او تجارتي ښار کراچۍ کې هم سیاسي، مذهبي او قومي ډلې دغه راز جنایتکارانه تاوتریخوالو بازار تود کړي. اسمت ساروان د کراچۍ د وضعیت په اړه رپورټ لري.
د پاکستان تر ټولو پستر شار کراچۍ کې چې لکلونو راهیسې په قومي، فرقوي او مذهبي جګړو کې ښکیل دی، د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 440 پولیس وژل شوی دي. تیر کال په دغه شار کې 168 پولیس وژل شوی ول چې تقریبا هر ورځ ترمنځ یو پولیس وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کراچۍ کې د پولیسو د وضعیت په اړه په یو راپور کې وایي په دغه شار کې پولیسي دنده اسانه کار نه ده. کراچی چې په 1990 میلادي کال نفوس 10 میلیونه وو اوس 321 میلیونه ترمنځ دی. په ورستیو کې طالبانو او له هغوی سره تړلیو ډلو هم په کراچی کې د پښې ځای پیدا کړی دی. د پولیسو د مشر شاهد حیات په وینا په سلو کې 60 پولیس د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی دي. شاهد حیات د پولیسو وژنې او په کراچی کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت، هدفمن قتلونه، اختطافونه، غلاوی او نور جنایتونه د اندېښنې وړ بولي. یوازې طالبان د کراچۍ د امنیو او جنایتونو مسؤلیت په غاړه نه لري. په دغه شار کې بیلابیل او سرسیال قومونه اوسي. قومي او سیاسي اختلافات هم د کراچۍ پر حالاتو منفي اغېز شیندلی دی. همداراز جنایتکارو ډلو او قاچاقبرو د کراچۍ د حالاتو په خرابولو کې ونډه لرلې ده. لری نه، د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دوه جنایتکارو ډلو ترمنځ په نښته کې 14 تن ووژل شول او 24 نور ژوبل شول. د کراچۍ د پولیسو د یو چارواکي فیصل بشیر په قول جنایتکارو ډلو پر یو بل درنو وسلو، راکټونو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. ویل شوی چې نشته ورسله دی فایل شو چې یوې وسلواله ډلې د بلې یوې یو غړی وتښتاوه. په دغه ښار کې په ځلونو پر شیعه اقلیت بریدونه شوي، خو د کراچۍ ښار پښتني سیمې بیا تر ډیره د طالبانو او سختدریزو ډلو له بریدونو زیاتې ځورېږي. سختدریزو د عوامي نشتل ګوند په لسګونو مشران او غړي وژلي دي. د دغه ګوند یو فعال مشر امان الله مسعود وایي چې خپل کور ته چې د ښار په پښتني سیمه کې دی تللی نشي او حتی پر پولیسو هم باور نه لري. دی وایي کله چې سیمې ته پولیس او پوځیان راشي طالبان ورڅخه لاړ شي، خو کله چې دوی لاړ شي بیرته طالبان راشي.
په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي.